مدید نوری صاحب.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په خبرونه کې به واورې چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړې دي. د ایران سفیر نه دي ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا څرګندونې کړي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړ پوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او په تهران کې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره کتلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په جوړولو کې د ایران د رول پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې له 500 زیات طالبان وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تیره ورځ د اقتیپی او ګورتپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. د وژل شوو طالبانو شمیر شپږ 500 ښودل شوی. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبانو لا د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په چاربوله کې وسله والو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات شنن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تیر شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات ولی عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته ویل چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډوله موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسیدو مخکې چاودلی، خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات ولی دا کار د طالبانو بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات د ولی په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه پرېښې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، رواني جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه چې تیر یو کال کې په څلور جبهو کې موږ وګواښلو. د هدي اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلې دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نور جګړه نشته. ټول پوښيږي چې هدي اکثری فشار له ماته سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې واخیست او آیت الله روح الله خمینی واک ته ورسید. انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکېني ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنه پیل کړې چې غوښتي و د تیرو انتخاباتو پایله معکوسه کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر فشار راوړي چې هلته د رایو نتیجه د ده په ګټه واړوي. دغه مکالمه د تېرې جنوري میاشتې په درېیمه واشنګټن پوست خپره کړې ده. د جورجیا ایالت څارنوالان د ترامپ د دغه هڅې په اړه څېړنه داسې مهال کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د هغه د محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري آژانس پرون چهارشنبې اعلان وکړ چې تیان ون تحقیقاتي بیړۍ له اوو میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته رسیدلې ده. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کیږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دې بریا ته ورسید. تر اوسه یوازې د امریکا ستور مزلې توانېدلې چې اته ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې کښېني. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه نه ده برابره.
اوس هم هلته د نجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی.
نن د فبروري 18 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د شمیرو له مخې په ساینسي علومو کې د سړو په نسبت د ښځو ونډه کمه ده. ولې؟ پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغیزو په ترڅ کې به دا هم واورئ چې په غزنی کې دغه دود پوره کېدو دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنر اندېښنې څرګندې کړې. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وازی اوریدل شي. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د پلاو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کیدای شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې دوحه کې د سولې د خبرو مرکچان باید لوینې تویدنې په پای ته رسونې تمرکز وکړي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوښه کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یوه ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په ځواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیا سیاسي هوکړې تجمندي باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم ویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړمه ورځ له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمیرغړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پایته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
وامورېدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند اکو بیا په طالبانو غږ کړی چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د جنوري له پنځمې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوي غونډې پیل کړي، خو دغه غونډې ویل کېږي چې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې یا دغه خبرې په ټپه درېدلې دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د تیرو نولسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په ترڅ کې یوه موضوع چې ډېره مطرح کېږي د افغان ښځو او نجونو د زده کړې او د حقونو خوندیتوب دی چې دوی په دې موده کې ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو نږدې اووه کلونو راهیسې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او افغان چارواکو تر څنګ د افغان له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او نجونو ته د دې زمینه برابره کړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
زرمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي هم دلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د ولسوالی اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته له ورتګ منع کړې.
وسم التا دی انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ دی انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډیر مشکلات التا درس وایلو، پټ پتلو یو جماعت ته. کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زول کول، بیا ګرتیس تراغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړ کړي، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې خوندزیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او پنځوس زره کسان اوسیږي چې نیمه برخه انجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د شلو او دیرشو زرو په شمېر کې انجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو پنځوس ښوونځیو کې پنځه ویشت زره اووه سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو دولس ښوونځي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بانفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې تر رسیدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن ولې غوښمنه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د انجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسولینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت انجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان د ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت انصار مونته بوښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه په ویلي کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخت پریکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 6 تر می میاشتې له افغانستانه ووزي، خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوسټ له افغانستان د ځواکونو د استلو موضوع له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسأله بولی او وایي چې بایدن له دې کبله له سختي پریکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پریکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورنۍ او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستان د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبور دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ډیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر شارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنه ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم، دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
نن د فبروري 10 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نړۍ د دولتونو له لوري د طبي علومو په برخه کې د نجونو له نجونو څخه د ملاتړ او د زده کړو ته د جذب په نوم نومولې ده. د احصایو لمخین نجونې او خزی اوس مهاله طبي علوم او انجینری ټکنالوژي ریاضی زده کړو او نور ساينسي مزامینو په برخه کې د سړو په نسبت یوازې په سلو کې دیش وندلري. نور به د ازادي رادیو خبري په دې رپورت کې وورو.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، به له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې لخورا ډیرو لړو جوړو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځای را رسولي، د مخکخ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وای په دې برخه کې بیا لا بیا کارونه کړی دي.
2013 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وي موږ ته سوژه راکول او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوي چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړې.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړې چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول خونیزو برخو کې جنو ته زنګړی پاملر نه شوی او د زنګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو خ چانس برابر شوی. د طبي علوم او ساينسي زده کړو په برخه کې هم جنو ته زنګړی پاملر نه شوی او هم دا اوس د طبي او ساينسي علوم په برخه کې یو ډیر شمیر جنې په زده کړو بوخت دي.
ساينس
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وای. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 40% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکی زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د اس ټی ایم په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړی. اس ٹی اے ایم د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده یې اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان لتیر تر اوسه ډېرې نارینه دي او په ډیر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله اس ٹی اے ایم مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي رادیو ته وویل:
د انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سایه تدریس کیږي. د انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دو لسم پورې او دویمه دوره له لسم څخه تر سوالسم دوره پورې ده. همدارنګه مونږ لن مهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کیږي.
خود زده کړو لدی ډول سره ولی دنجونو لیوالتیا کم ده. د ټولنیزو چارو کارپو اسکر موسوی وای د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور دنجونو وانډ را کم کړی ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې دیرش په سلو کې څیړونکي خزینه دي. له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده، څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه غیزو په ترڅ کې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پورې کېدو دی. په غزنی کې چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای او اوس د دوی لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی یو شمیر خزینه اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالې نه ورځي او دغه دود پوره کېدو دی. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
بنګړیوالې بنګړیوال چې یو وخت به په غزنی کې په شزو بنګړی خرڅول خوشاله ولې به او ترڅنګ به پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوال نه په شزو بنګړی خرڅوي نه خوشالوي او نه پالنه ګوري. دلته یو شمیر شزی وایي اوس دغه بنګړیوال د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډیری میرمنې راټولې دي او دوی به بنګړي ورپلاسول.
مخکې بنګړیوالې په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې دي د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړې چولو، خو اوس د جنګو له امله په غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالې به ډیری خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو ترڅنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالې راتلې دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورته وایي دا به یې هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي ټوکې به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور ترڅنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
واموریدل چې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پوره کېدو دی. او سمې و نړیواله موضوع دی. هنګری حکومت په دې هواد کې د ورستۍ خپلواکۍ رادیو د جواز له تمدید دغه کړي. د اروپای ټولنې بل غړي پولن هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولي چې د اروپای شورا د بشري حقوقو د کمشنرانو اندېښنې راپارولي. نور حالې د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګ په استناد د اسدالله لودین پر پورته کوي.
په هنګری کې د کلوب رادیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوی دی. دا په دغه هیواد کې ورستای خپلواک خبری رادیوي سټیشن بلل کیږي. اروپای ټولنې او د رسنیو څارونکو د هنګری د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر دیموکراسي برید بللی دی. د پولان حکومت هم په دې ورستیو کې پر خصوصي رسنیو د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنیو فعالیت هم محدودیږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپای کمیسون ویاند کریستن ویګاند پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال په هنګری او پولند کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
وی هاف ایکسپرسد اور کنسرنز اباوت میډیا فریډم.
موږ د قانون د حاکمیت په اړه پراپور کې په هنګری کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه خپل اندیښنې څرګندې کړې دي. د کلوب رادیو دوسیا یوازې دغه اندیښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولی شي چې د اروپای ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب رادیو تر ډیره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبرونه لري. د دغه رادیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکه کیږي. د دغه رادیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پایته رسیدي. د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګری کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب رادیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب رادیو دوه ځله د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي، خو دا چې هنګري کې له دې کبله د خپلواکي رادیو جواز نه تمدیدیږي پر رسنۍ د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپای شورا د بشري حقوقو کمشنر دنیا میاتوویچ په یو ټویټ کې لیکلي، په هنګري کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپایي ټولنه هنګري کې د قضایه قوې د خپلواکۍ په کمزورۍ د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي، او داسې ویره شته چې دغه هیواد د دغې ټولنې لسګونه میلیارده یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګري د 180 هیوادونو په ډله کې نه اتیایم ځای خپل کړی دی.
په افغانستان کې سهار 3:30 بجې شوې او زلبیا په مکړې د دې سات څو مهم خبرونه سره لیکونه ته. ایران طالبانو ته ویل په افغانستان کې داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد لاري وخت ته ورسیږي. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي خبر پاڼه کې په کابل کې د ایران د سفیر بهادر امینیان د څرګندونو په اساس کړي د پرون امینیان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 وسلوال طالبان وژلي. دغه طالبان تېره ورځ د اقتیپی او ګردپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی دی. ښاغلي روحانی دغه څرګندونې پرون د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 20 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې د انتخاباتو د پایلې د بدلیدو لپاره کړې وه. چینوی فضایی بیړۍ په بریلی توپ سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې ده. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، خو مخکې لدې چې د خبرونو ته وار ورسیږي یو بل راپور راخلو. د 1999 کال د کانکور د ازموینې یو شمېر مخکښ زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو وزارت له دوی سره د تخصصي تحصیلي بورسونو په اړه کړو ژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی. دی وزارت له دغو مخکښو محصلینو سره ژمنه کړې وه چې دوی به د زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د 1999 کال کانکور ازمینې یو شمېر مخکښ محصلین د تحصیلي بورسونو د ورکړې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت په وعده خلافي او بې پروايي تورنوي. د کانکور دویم نمره نعمت الله فرزاد د لوړو زده کړو په وزارت انتقاد کوي چې له دوی سره یې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
کله چې د کانکور پایل اعلان شوې، وزیر صاحب له موږ سره ژمنه وکړه چې د کانکور شلو غوره بریالیو زده کوونکو ته به بورسونه ورکوي. که څه هم د کانکور اول نمره ترکیې ته ولیږل شوه، خو زموږ په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی.
د 1999 کال د کانکور څلورم نمره توریالی هم ورته انتقاد لري.
زه هم په ځینې اکاډمیکو محیطونو کې حضور لرم او وینم چې ځینې کسان د واسطې او ځینې هم د وکیلانو له لورې له معرفي وروسته په بورسونو ځي، خو وزارت نشي کولای هغه کسان چې په رښتیا هم مستحق دي بورسونه ورته چمتو کړي.
دغه محصلین له لوړو زده کړو وزارت غواړي چې روان تحصیلي کال دوی ته په بهر کې د تحصیل زمینه مساعده کړي، خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال بیان هني فرزان وایي چې وزارت په خپل ژمنه ولاړ دی.
کوي ترسو د ټولو په هیوادونو سره په تفاهم د هغه کسانو چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستلې دی بورسیه ترلاسه کړي. دغه هڅه او دغه تلاشونه مثبت نتیجه پای کې لري او موږ هیله لرو ترسو چې ژر تر ژره دغه بورسیه د موږ په اختیار کې ورکول شي او موږ وکولای شو دغه ټول کسان چې د کانکور په ازموینه کې جګې نمرې اخیستلې دی نورو ملکونو ته د تحصیل په مختلفو رشتو کې واستوو.
کاغلی فرزان زیاتوی چې د کانکور اول نمره شمسیه د وزارت په بورس ترکیه ته نه دتللی. د بلکې په افغانستان کې د ترکی د معرف بنسټ لوري هغه ته بورس ورکړل سوی. له کابل نه شمسی علی زاده د 353 نمبرو په ترلاسه کولو سره د 1409 نویم کال کانکور عمومي اول نمره اعلان سوه او د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ته یې لاره پیدا کړه. نعمت الله او محمد مشتبه له اغلی شمسی سره په کم توپیر لوړې نمرې ترلاسه کړې او په ترتیب سره د کانکور دویم او دریم نمره سول او د طب پوهنځي کې ومنل سول. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کانکور د اعلان په مراسمو کې ویلي وو چې وزارت د کانکور 122 غوره زده کوونکو ته بورسونه په پام کې نیولي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکله د لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. ټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکلبانی برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته خزه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي ده چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغله ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دي، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په ډی روزایونه کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته دې اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکوي کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي، هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیت چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین به تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، لمشر سره، لکشر سره، لهاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري. نو راو خزي کا غا ماشوم دي کا مغا هر څوک دي اغي برابر حقوق لري دغه خپل کورنی دي ته وه سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکي ذهن روخانه کی اغه او دي ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه ناری نه جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق د لری او د حق اعلی تعالی ورته ورکړي دی چې موږ تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د ناری نه او د خځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه په خوانی باکترا یا باختر چې په خوانی متونو کې دیته باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن هم د موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو. بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح زینو او نورو کلاو ستاینه کوي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی چې د سوداګرۍ لړخه د افغانستان له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت د پخوانیو نمونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د تا باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم د رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د تا باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د تا بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خواني مراکزونه ده. 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاہ نه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدا رقم باختر دا ټول دمدی نمونه دي. د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغه وخت کې اسب سواران ول یا د دې جای زین د اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورته وای د امام بونی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف د خو روستونه یغه ده د خو روستو بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د بختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلويخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله ناصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. 44 ولسوالۍ کې به ډېر زیات مشهور چي دي. سند خل ولسوالۍ د شولګر د چمتال د چاربولک د نارشایی د دیدادی د نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکشته دي انار هم پکشته دي بل د خول ملسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده دغه ولسوالۍ هم ځنې تولیدات لري لکه انځر او زردالو خربوزه بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ چې هلته هم دغه شفتالو زردالو هندوانې او خټکی هم پکې زیات ده د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ چې هلته هم غنم او جوار او ځنې زراعتي مسائل هلته هم شته دي بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده بل ولسوالۍ زمونږ د دادی ده چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغه مسائل هلته هم شته دي.
بلخ ته اکثره کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډیر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی، له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر زبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبت جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کوم لرغونی سیمه چې دی یا دغه آبیداد چې دی، د باد مرغه د تهدید دلان دیدی، هم د امنیتی د لحاظه او هم د جوړښت لحاظه. سیلانیان چې دی نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمه ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دی، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دی یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وی هغه هم کسی، خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لکه څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدا صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د باد مرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده، شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابره شي چې د راشي د مناطقو نه کتنه وکړو، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دوی کولی شي د پیسو پر اساس دغه ځایونه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغر د زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نوري خبرې د بلخ له اوسېدونکي امان څخاورو
دلته زیر سیمې چې کتابونه راخستي دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي یا د ساسانیانو دورې د کوشانیانو دورې یا د بختران دورې پورې ارتباط لري هغه هم کاوه آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاد کړی ده او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري همدارنګ د وهران آتشکده خپله بالا حصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي او د هندوانو قلا په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کومې سیمې چې باستاني دي مثال جمشید شهر د خپل د بلخ بازار همدارنګ د اسلام له دورې کې مو یادونه وکړه د ابو نصر پارسا مسجد په بلخ ولسوالۍ کې حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده او د خپل روضه شریف د الټلي کرم الله وجهو زیارت آرام ځای دی او همدارنګ په خلو ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولاچ خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبرو کې خبرونه اورم اله تیرا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه
وطن قدر من دوستانو دا وا ژوند په شبرو کې خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مو مال او ملګری
زلندا سراغا دنیا ټکاله غبار بیلتا بپاتے بپی چمو پبارا سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند جی ورکھ بشم افلارا مال دعا پری ند جی ورکھ بشم افلارا ژوندانه د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود مړ مشه جانا نا زما مړ مشه بیمار مړ مشه جانا نا زما مړ مشه بیمار مال دوا پر نتی چورک بشما فلارا مال دوا پر نتی چورک بشما فلارا تنیمو شپو پوی خطوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا زما دمین دستندرو یک زارا یا زما دمین سندرو یکن سارا مال دوا پری نتی چورک بشم افلارا مال دوا پری نتی چورک بشم افلارا زمارنزورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زمادا سڑ دسویر و بافتارا پریم شی زمادا سڑ دسویر و بافتارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چیورک بشم آفلارا